په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هر کله کوم د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو په پیل کې د څو مهمو خبرونو اثر لیکونه د ازادي رادیو مشرتابه له افغان ولسمشر اشرف غنی نه غوښتي دي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د دې رادیو او نورو مسلکي خبريالانو خوندیتوب تضمین شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماټیک پرسونل د هر حمله په وړاندې خبرداري ورکړ. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د 340 میلیارد ډالر هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویټو کړه چې د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړې وه. بشپړ خبرونه د ازادي رادیو مشرتابه له افغان ولسمشر اشرف غنی نه غوښتي دي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د دې رادیو او نورو مسلکي خبريالانو خوندیتوب تضمین شي. د ازادي اروپا ازادي رادیو سرپرست مشر ډیزی سنلر خاغلی غنی ته دی ولیک په استولو په هلمند کې خپل خبريال الیاس دای وژنه یاد کړی چې غږی د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ کړی شو چې افغان ولستر رښتیاو نشي رسولی. اغلی سنلر د دغه وژنې په تړاو د ځینو نیونو یادونه هم کړې خو وایي په دې اړه ورسره هیڅ کوټلي معلومات شریک شوي ندی. په لیک کې دغه راز په افغانستان کې د ازادي رادیو د دفتر مشر تابه او کارکونکو ته د روانو ګواښونو یادونه هم شوي چې اټکل دی پر روانو اونیو او میاشتو کې لا ډیر شي. ډیزی سنلر ټینګار کړی چې د 2013 کال په کابل کې په غبرګو انتحاري حملو کې د دریو همکارانو له بایللو سره سره هم ازادي رادیو د افغانستان خلکو ته د رښتیا او د رسولو برخه کې خپله دنده پرې نه خوده او اوس به هم د خپلو ژورنالیستانو د خوندي تابل لپاره خپل ټول وس کوي خو وایي په یوازې سر بریالی کېدی نه شي. د ازادي اروپا ازادي رادیو مشر ولسمشر غنی اڅولای چې خپل امنیتي ځواکونه او پولیس د ازادي رادیو د خبريالانو د ورستوي وژنو پلټنې محاکمې ته د وژونکو درونی او د نورو دغه ډول پیښو مخنیوي ته وګماري. ډیزی سنلر د خپل لیک په پای کې اندېښنه ښودلې چې که داسې ونه شول ازادي رادیو ته به ناشونی شي چې د تیرو شلو کلونو غوندې په سرلوړۍ میړانه او اغېزمنتیا د افغان ولس خدمت وکړي. د هالند دفاع وزارت د خپل هیواد له څارنوالانو غوښتي دي چې د افغانستان وروزګان ولایت کې له بشري حقونو څخه د هالندي ځواکونو د احتمالي سرغړونو پلټنې وکړي. د هالند دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ وروسته تر دې د اعلان وکړ چې یو هالندي سرتیری سروي هولس کنټور پورې کړ چې په 2008 کال کې په چوره ولسوالۍ کې د خلکو پر کورونو د درنو وسلو ډزې وکړې. د دې پوځي په وینا پر دې کورونو د توپونو د ډزو امر یوازې د طالبانو د مخابراتي مکالمې د اورېدو په اساس دوی ته ورکړل شوی و چې ښایي په دې کلي کې ملکیان وژل شوي وي. د هالند صدراعظم مارک روتې تېره میاشت ویلي و چې داسې هېڅ نښه نشته چې هالندي عسکرو په افغانستان کې له بشري یا قونو څخه سرغړونی کړی وی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماټیک پرسونل د هرې حمله په وړاندې خبرداري ورکړ. ولسمشر ترامپ یو ټویټ کې دغه خبرداري څو ورځې وروسته تر دې ورکوي چې شک کیږي په عراق کې د ایران ملاتړي ملیشیا په بغداد کې د امریکا پر سفارت وروسته څو توغندوی بریدونه کړی وی. دغه خبرداري دغه راز وروسته تر دې ورکول کېږي چې امریکا د ملي امنیت چارواکو په غونډه کې د یو لړ انتخابونو وړاندیزونه چمتو کړل چې پر اساس ولسمشر کولای شي پر عراق کې د امریکا پر ګټو د هر احتمالي حمله مخه ونیسي. له څو نوو رئیس امریکایي چارواکو دا خبره کړې چې احتمال شته چې ایران یا په عراق کې ملاتړي ملیشي د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا د 2020 کال د جنوري د 3مې د هغه برید د غچ لپاره حمله وکړي چې په نتیجه کې د ایران د قدس د ځواک مشر قاسم سلیماني او د عراقي ملیشي یو شمیر مشران وژل شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د 240 میلیارد ډالر هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویټو کړه چې د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړې وه. ډونالد ترامپ وویل دغه بودیجه ځکه ویټو کړه چې پکې د ملي امنیت لپاره مهم اقدامات نه وو شامل. نوموړي د استازو جرګې غړو ته په یو پیغام کې ویلي چې دا د چین او روسیې لپاره ډالۍ ده خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ډونالد ترامپ همداشان په دغه بودیجه کې له هغو شرطونو سره هم مخالفت څرګند کړی چې له افغانستان او جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر واک محدودوي. ترامپ اعلان کړی چې په افغانستان کې به د روان کال د جنوري تر نیمایي پورې د امریکایي ځواکونو شمیر 2.5 تر کم کړي. په اوس وخت کې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیر شاوخوا 4.5 دی. ټاکل شوی چې د امریکا د کانګرس دواړه جرګې راتلونکې اونۍ د ولسمشر ټرمپ د ویټو د ردولو لپاره غونډه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون شپږ نور کسان هم وبخل چې د هغه د انتخاباتو د کمپاین پخوانی مشر پاول منافورت او د هغه د زوم پلار چارلز کوشنر هم پکې شامل دي. ترامپ چې د جمهوری ریاست ختمېدو ته څو ورځې پاتې دي، تر دې یو ورځ مخکې 15 نور کسان هم بخلي وو. منافورت د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ځانګلي مفتش د څېړنو په نتیجه کې په څه باندې اوو کلونو بند محکوم شوی او د ترامپ د زوم او ځانګړي سلاکار جارید کوشنر پلار ته هم د مالیې د درغلیو په ګډون د ځینو نورو مواردو په خاطر د 2 کلونو بند سزا ورکړل شوې ده. خبرونه ملازه دی رډو واوریدل کې غوړې دا او ځین نور خبرونه به هم ولولې دي. ازادي رډو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په فایل کې مو ویل چې د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. په دې لنډ خبري برخه کې به په افغانستان کې په تیر بیا په کابل کې د ورستیو هدفي وژنو موضوع راوخلو، او دا چې ولې په دې ورستیو کې دا ډول حملې زیات شوې دي، امنیتي او دفاعي چارو لوی کارپوس سره به وغږیږو. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې په هڅو کې خپل ونډه په بشپړ ډول ادا کړي. په ورته وخت کې یوناما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په افغانستان کې د اور کم غوښتنه کړې ده. ویلې دي چې تر دوونیو په لنډه موده کې تمه ده چې د سولې مهمې خبرې پیل شي، نو هدفي وژنې او شخړې باید راکمې شي. احمد شیبری نور جزئیات اوروي.
ناتو ملګرو ملتو په کابل کې ورستوی هدفي وژنو ته اندېښنه ښکاره کړه. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي سټیفانو فونتیکورفو په ټویټر کې په کابل کې د ملکیانو پر ضد وروستي بریدونه غندلي او لیکلي دي چې طالبان باید سولې ته د فرصت ورکولو لپاره خپل ونډه په بشپړه توګه ادا کړي. په کابل کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یوناما بیا په یو بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ خبر کړ، ویلي دي چې ملګري ملتونه د تاوتریخوالي د دوامدار کموالي په اړه یو چل بیا خپل غشتنه تکراروي او د سولې د مهمو خبرو اترو لپاره چې ټاکل شوې ده د جنوري په 15 مل سره پیل شي، باید د انسانانو ژوند ته پاملرنه وشي. د ریټرز اژانس په وینا په تیرو دوه میاشتو کې تر سلو ډیر کسان په کابل کې وشل شوي دي. طالبانو په دې ښار کې د تر سره شویو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. د کابل د ښار د امنیت چارې ولسمشر اشرف غني خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته د نږدې دوه میاشتو راهیسې سپارلی دي. د لومړي مرستیال د دفتر د اطلاعاتو او رسنیو د برخې مسؤل رضوان مراد اسدی رړو ته په خبرو کې دا ومنله چې لا هم په کابل کې ترورستي بریدونه کیږي او د ماینونو چاودنې دوام لري.
اما کچیرته د افغان امنیتي ځواکونو وروستي عملیات او وروستي قاطع اجرات نه ونو، هغه څه چې دښمن د افغانستان پلان کړی هغه به په کابل کې د دې حملو څو چنده زیاتواله خلکو لیدلای وي، زیات وحشت به لیدلای وي. د یو پر ځای به 15 حمله کړي او د 3-14 په ځای به 15-14 کړي.
شاغل مراد داونه ویل چې دا دښمن څوک دی، خو اشاره طالبانو ته او د کابل اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د امنیت تشواله لپاره به په لنډ وخت کې ډیر تغیرات راشي.
د دښمن دا هڅه چې کابل کې هر ډول هدف په نخښه کړی ترڅو د خلکو اسهان مخشوش کړي او هغه هدف چې د دوه هله تړون روسته لري هغه تر لاس کړي، د هغه د مخنیوي لپاره هڅه روانه دي.
د ناتو ملکی استازي په خپل ټویټ کې ویلي دي چې ناتو له افغانانو سره د ترهګرۍ پر ضد ولاړه ده او د ټولو هغه هڅو ملاتړ کوي چې دا بې معنی شخړې پای ته رسوي. په کابل کې د تازه هدفي وژنو په ترڅ کې پرون د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د ناپیژاندو وسلوالو له لوري ووژل شو، او تر دې یو ورځ مخکې په دې ښار کې د ښځینه ډاکټرانو په ګډون 15 روغتیا پالانو د چاودنې پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړ.
و امردل چې ناتو او ملګرو ملتونو په کابل کې ورستۍ هدفي وژنو ته اندېښنه ښکاره کړه. د هغه خار چې د امنیتي چارو مسؤلیت له شاوخوا دوه میاشتو رئیس د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ته سپارل شوی دی. له کابله د امنیتي او دفاعي چارو پو او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری هم د ټلیفون په لیکه سره وصل شوی دی. وزیر صاحب خبرونه ته خره غلاست.
السلام علیکم صاحب، ستاسو
وزیر صاحب ستاسو په نظر د دغو هدفي وژنو تر شا څوک لاس لري؟
دا اساسي خبره دا ده چې په افغانستان کې خو برسره د طالبانو نورې تروریستي ډلې فعال دي، او د دې ترڅنګ هغه ډلې ټپلې چې نه غواړي په افغانستان کې سوله ټینګ شي او په جګړو کې خپل ژوند ګوري، په جګړو کې خپل منفیات ګوري، په جګړو کې خپلې ګټې ګوري، هغه حلقې کوښښ کوي چې په افغانستان کې یو داسې حالت رامنځته کړي چې سولې ته موږ ونه رسیږو، سولې په مخ کې خنډونه دوی جوړ کړي. نو دا ټولې چې سره راټولې کې دغه وروستۍ بریدونه د همدغې لپاره دي، کنه وی خو یوازې طالبان په ځینو برخو کې مسولیت هم نه مني خپل غاړه باندې، خو کچېرې طالبان دا بستر جوړ نه کړي بیا د نورې تروریستي ډلې هم نشي کولای چې دا بریدونه ترسره کړي. نو طالبان کوښښ وکړي چې دا ټول مسولیت په خپله غاړه وانخلي، ور باندې وکړي تر څو چې نورو تروریستي ډلو ته یا نورو هغه ډلو ته چې هغوی د موقع نه استفاده کوي، او مافیا دي یا د مواد مخدر کسان دي یا اختطافچیان دي یا د ځمکو غاصبین دي، هغوی هم موقع ورته مساعده نشي چې دغه ترورونه وکړي او یا مثلا ګډوډي رامنځته کړي او یا امنیت خراب کړي.
یو خدای غوښتنه د وزیر صاحب چې تاسو او نور اړخونه له طالبانو کوي، بل مسؤلیت د افغانستان دولت یا حکومت راځي کیږي چې تر خپل کنټرول لاندې هغه هم په مرکز کابل کې دا ډول حمله زیاتیږي چې ډاره ویره خبره کړي په دې ربیا مدني فعالانو د رسنیو په کارکونکو کې. فکر نه کوي چې د دوی مسؤلیت نه دی چې باید د خپل دغه فعالانو ژوند خوندې کړي؟
کاملا د افغانستان حکومت او دولت پدې کې هڅې کوي، ما ته خپل معلومې دي چې ډېر زیاتې هڅې کوي. اول خدا لومړی معاون سالی صاحب د سارنې غونډې چې دي فقط همدې په خاطر دي چې په کابل کې کاملا امنیت ټینګ شي. زه تاسو ویلې شماله کې سالی صاحب نماینده مو ویلې، هغه د مطبوعاتو مشر مو ویلې چې دلته کدا دوی د هلي ځلې نه وي، دلته به ډېرې وینې توی شوې وي، نو ډېر ګډوډي به رامنځته شوې وي. خو سره د دینه د دولت لپاره په کار دی چې کاش کو استخبارات خپل ډېر قوي کړي، د عامو خلکو نه مرسته وغواړي، او هغه اپراتیوي پیسې چې د دوی سره دي هغه پامدې باندې ولګي، خلکو ته یې ورکړي، خلکو له منځ نه نفر جذب کړي چې دوی ته راپور ورکړي، دوی سره همکاري وکړي، د دوی ملاتړ وکړي. که د خلکو همکاري جذب نه کړي، د خلکو همکاري ځان ته جلب نه کړي، نو امکان نه لري چې دوی امنیت ټینګ کړي. د دې په خاطر باندې زه وایم چې د دولت مسؤلیت هم دی، خو د دې لپاره مغلارې چارې چې ډېرې اړینې دي هغه باید په کار باندې واچول شي، چې هغه لارې چارې د خلکو ملاتړ دی چې څنګه راجذب کړي. او د دې ترڅنګ ما مخکې مو ویلې چې هغه پرتیوي پیسې چې د همدې کار لپاره تخصیص ورکړل شوی دی، د هغې نه په همدغې لاره کې تنها په همدغې لاره کې استفاده وکړي تر څو چې دوی وکولی شي چې په کابل کې د دې تروریستي حملو مخه ونیسي. نو زما په عقیده باندې د خلکو همکاري ډېره ضروري ده.
بلی مخه تاسو له طالبان سره د سولې خبرو یادونه هم وکړه، په پام کې ده چې لاس ورځي ورسته بیا له طالبانو سره د سولې خبرې پایل شي. د سولې خبرې تکرار شو، د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان حکومت شاوخوا 15,000 زیات د طالبانو بندیان خوشې کړل، په دوی کې ډیر هغه بندیان مو چې په درنو جرمونو باندې تورن شوي او د کلونو کلونو سزا ورکړل شوي وي. دغه وضعیت په پام سره فکر نه کوي چې د مجازاتو څخه د مافیات کلتور حاکم دی، سترس ترګه څوک نه ویني چې که چېرې جرم هم وکړي خو سبا بیرته خوشی کیږي، فکر نه کوي چې دې به هم دغه هدفي وژنو ته ډیره لار پرانستې وي؟
کاملا دا خو یو واضح خبره ده. ګوره د امریکا متحده ایالاتو دا کار غلط وکړي چې د طالبانو سره یو جانبه یا دوه جانبه د دوی په منځ کې غونډه وکړي او توري پیسرې وکړي، د افغانستان دولت په مسله کې خبره وچولو، او طالبان هم په دې باندې ټینګار کوي چې موږ د امریکا د متحده ایالاتو سره پریکړې کړي دي، نو معنا دا ده چې موږ د افغانستان دولت په رسمیت نه پیژنو، یا ورسره خبرې نه کوو، او یا په زور باندې مو د شپږ زره یا 15,000 نفر خوشي کړل. معنا دا ده چې دا د حل لاره نه ده.